محلی موسیقی ته پام وشو، خو غربی موسیقی پر ډیر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له وویشتو کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دی وایي زموږ نننی پروګرام د څلورویشت کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. دې ارکستر کې د اصیلي موسیقۍ آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقۍ پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریکې او هیوادانۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هیوادانۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره همدای ملی و ماهنی
په بل تاسو تر ډیر ځای ملی او هیوادنی آهنګونه اوروئ. دا آهنګونه احساساتي وي او د هیواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصیله موسیقي ډیره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقۍ غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هیواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
دا آواز ترګو کې شګي د ځوان شاعر شانواز باقر لمړنۍ شعري ټولګه ده چې سږ کال چاپ شوه. د ښاغلي باقر شاعري له رنګینیو نویو جلوو او نوښتونو مالامال ده. په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د آواز ترګو کې شګي کتاب مخکتنه کړې. شاه محمود شینواری دې غونډې ته ورغلی، رپورټ لري، پام ورته راړوم.
ختیځ ادبی بهیر د نوښتګر شاعر شاهنواز باقر په لومړی چاپ شوی شعري ټولګي د هوا سترګو کې شګې د مخکتنی غونډه وکړه. دغه غونډه د تیرې جمعې ورځې په مازیګر د جلال آباد د خروالې په تالار کې وه چې د ختیځې سیمې لیکوالو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. شاعر او لیکوال ایمل مړوند وویل دی له پخوانه د باقر شاعري تعقیبوي او ځانګړې مینه ورسره لري. دی وایي که څوک وغواړي په شعر کې نوي ترکیبونه او نوي انځورونه وګوري نو د باقر شاعري دې مطالعه کړي.
باقر صاحب د اوسنی دور په اوسنیو ځوانانو کې واقعا بې جوړې شاعري کوي، ښه شاعري کوي، نوي لفظونه، نوي تصویرونه. د ریسار صاحب یوه لیکنه یو وخت مالوستې وه چې هغه کې په تصویرو باندې غږېدلې وه، بختیار صاحب ورسره مرکه کړې وه. استاد دلته ناست دی، تصویر ډېره مهمه مسله ده. د باقر په شاعري کې تر ټولو زما چې ډېر خوښېږي هغه تصویرونه دي، نوي لفظونه دي، کلمات دي. باقر چا داسې تو کړی په پرکار کې ما ډېرې داسې بېلګې دي.
لیکوال او کرکتونکي انجینر سنامیر ظهیر وویل که کلاسیک او معاصر شاعری په غور وکتل شي نو د الفاظو ترکیبونو کې توپیر نشته. هماغه پخوانی اصطلاحات اوسنی شاعران هم کاروي. دی وایي که د معاصر شاعری بیلګه ورکول کیږي نو د باقر شاعری ښه مثال دی، ځکه د ده په شاعری کې هر څه نوي دي.
خپله د باقر صاحب شاعری واقعا چې نوي ډېر څه شته، کامل نوي. نو ما ورته وویل چې اوس تاسې د یو معاصر شعر بعضې شعرونه موږ همداسې دي که دغه نوم ته نه لرې کړی او بیا چا ته وړاندې کړی چې دا معاصر شعر دی که دا کلاسیک شعر دی، ولا کوي درته څوک ته هغه وکړه چې دا کلاسیک دی، ځکه چې سلسله یوه ده. مګر د باقر په شعر کې ډېر څه نوي دي، تصویرونه نوي دي، کلمات نوي دي. کور کې د دیوال سره خبرې کا، د پردې سره خبرې کا، د سات د ستنې سره خبرې کا، د کور نه چې وځي د کور د دروازې او اسمان او دښت او کاڼي سره خبرې کا، دا ډېر څه نوي دي او په ساده ژبه، په کلیوالي ژبه.
یو شمېر نورو شاعرانو بیا د باخر په شاعري مقالې ولوستې او په ځینو برخو کې ورته لارښوونې وکړې. شاعر شاهنواز باخر د ختیځ ادبي بهیر له ملګرو مننه وکړه چې دغه غونډه جوړه کړې وه او ژمنه وکړه چې کومې نیمګړتیاوې لري هغې ته به په راتلونکي کې پام کوي.
څومره ملګرو چې دلته مقالې واورولې خبرې وکړې په ما کې یو کار دی چې شاید ډېرو ملګرو دغه په ما کې محسوس کړي چې ما ته چې کوم ملګری په شعر کې خامی وښایي هغه ملګری تر ټولو ماته ګران دی. دا کومې خبرې تا زما په شعر کې محسوس کړي دي، انشاءالله زه کوشش کوم چې دغسې خبرې بیا ونه کړم.
د ختیځ ادبي بهیر لارویانو د باخر په شاعرۍ کې نوي رنګونه، نوي تصویرونه، لوړ خیالونه او نادره تشبیه د هغه د شاعرۍ ځانګړنې یادې کړې. د دې غونډې په وروستۍ برخه کې یو شمېر ترنم ویونکو د باخر شعرونه د ترنم په خوږه ژبه زمزمه کړل.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په کندوز کې تر ریدي ګل مشاعرې وروسته پردیس کلتوري او ادبي ټولنې د کندوز او شاوخوا ولایتونو د شاعرانو په ګډون دوهم لوی مشاعره ترسره کړه. نور آل زموږ همکار حدیث پردیس راکوي و به ورو چې دوی شیبه څنګه شیر کړي دي.
د پردیس کلتوري او ادبي ټولنه هر کال د افغانستان په شمال ختیځ کندوز ولایت کې کلنۍ مشاعره او میله جوړوي. د شمال په نامه سګنۍ مشاعره او میله په داسې حال کې په کندوز کې جوړه شوه چې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه، خو له دې سره سره بیا هم د شمال فرهنګ پالو ادیبانو، شاعرانو او د ادب مینوالو په دغه دودیزه مشاعره کې برخه اخیستې وه. راځئ د دوی د شاعرانه بنډار کې به برخه واخلو او د زړونو احوال به یې واورو.
درنو استاد عرفات پردیس وای ما خو تل په مین خپل استاد در لګلی وو، ما خو تل په مین خپل استاد در لګلی وو، تا یې د حسد غشی په سر راوړی وو. بس کړه نور د تورو بردوشات کتال مکو او راسه فشکاره می خپل وینې در بخشلې دي. د غونډي په دې برخه کې احسان الله درویش ته تبل نور کوم چې راشي او خپل غزل سره شریک کړي.
سر کې سوټپیزی وای پسې ور چغه کړه غر غخته اخلم په سر د سر منخته او سربنې ما تش نشي خخته دا برا پریوزی ل ارزښت او تاریخ لمنګ غاړي بیا د ننګ بابونه. رازم غزل تا وای ز د خانان بندګۍ نه رب نخلاصې کم، لدی کافر زندګۍ نه رب نخلاصې کم. واګه د ژوند می درنه غوڅ غواړم په لاس ته مرګي، لدی بدنامي سرټټي نه ربا نخلاصي کوم. زهر می ستونه کې د ګړې نخوګې نکړه جوړ، د سوال منت هرې مړې نه ربا نخلاصي کوم. ماتري ګوخه د خپل احساس کشتۍ کې کینه و نه خپل ټولنې اربکې نه ربا نخلاصي کوم. مننا چې یو نسل نه بل نسل ته میراث شویرا، چې یو نسل نه بل نسل ته میراث شویرا، زکه زړی بت پرستۍ نه ربا نخلاصی کوم. لکه پرکار چې واړو ټکی نه طواف کړي ژوند کړي، زه هم لدی وړی نړۍ نه ربا نخلاصی کوم. او د شهادت مینه درویش بل پکړم دعا، چې ته مرګي لمردکۍ نه ربا نخلاصی کوم. توجه مو نه
غونډې په دې برخه کې حمیدي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او غونډه په خپل خواږه ترنم باندې خپل
چا تم کوا آشنا د زړه خبرې جوړ جانم می د غيو عادت خو
وای پزړه سپینې رنگ نه تورې جنکۍ او دا وي څومره پزړه بورې جنکۍ هلکان په یو سترګک په ځان مین کړې او مړه څومره دي سرزورې جنکۍ عاشقۍ په رواني مرض اخته کړم خوب کې غږ کړم مورې مورې جنکۍ د غونډې په دې برخه کې مطیع الله عادل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل غزل له موږ سره شریک کړي رنگ می دغم چپیوڑو تا سنس پخوا وڑی دی طبیب تا حس ارقان تا گوتا چل نیسی دزڑا درنز علاج که دی پا طبیبان نشی دزمانی طبیب لقمان تا گوتا چل نیسی ستا هر یو ناز دل دنیا لناز فری وست ما دا چوم زل لی چی دی زهر کلم گندیر دکلم ما دی خایست رنگو ندر کلم ما شایر کلی خو ما هو دی نکلم ما غزل دکړم شعر دکړم وای ما ته یو داسې دنیا وخایې چې زه پکې لږ د سکون سا واخلم وران شوی کور مې پکې د سره جوړ کړم دا ورک بچی مې غوې کې بیا واخلم زه خو پیدا هم په جنګونو کې شوم زما د ژوند هر لمحه جنگ دی چېرته چې زما افغان ولس اوسېږي په هغه لار هغه کوڅه جنګ دی زه چې د خپل غمجن بچی وینم په ما سر وګرځي غورځېږم زه د ډېره درد په زور چوک کړم یا ټوله شپه خوب کې وېرېږم زه خو یو شان او دبدبه لرم زه خو یو شان او دبدبه لرم زما په غېږ کې اتلان پراته دي خو تا بچي مې څه بلا ووهل چې نن مې تن کې دښمنان پراته دي ډېره
مننه د مشاعرې په دې برخه کې نورالله رحماني صاحب په یو بیت باندې راغواړم چې راشي او ملګرو ته خپل شعر واوروي وایي شیخه شیخه یوازې هلکان هم ملامت نه دي او شته جنکۍ چې پټې پټې دروازو کې ګوري نورالله رحماني صاحب
چې الهام مې رانږدې شي راته وایي یو څوک راشي لاسنیولی رانه بیایي او په یوه شیبه کې ځای ته بېرته راشي او رحماني چې په میډیا کې رمې پیایي وایي له دې غره نه مازیګر کلي ته راشي سم وي تللی جادوګر کلي ته راشي د ښارونو رڼاګانو منځ کې ګرځي زړه یې تنګ شي په چکر کلي ته راشي چیزړوی په خواږه جانان بیللې په یو چل او په هنر کلی تراشی او ستا جانان په انتظار کې شپې سبا کړې وای کله بدل بر کلی تراشی وای چیزړوی په لړزا په هر قدم کې څوک بچنګا په سفر کلی تراشی او اخیری بیت داسې دا وای نه چې ګوره رحماني پتا مئن شي سحر جګ شي او بلمر کلی تراشی
ډاکټر منصور مجاب د سپما سمې مطالعې او تحصیلي مهارتونو په باره کې څلور کتابونه لیکلي دي. ډاکټر مجاب وایي کتابونه یې ډېر ګټور دي خو درېغه چې کمو کسانو لوستي او د چا نه دی ورپام. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي مجاب سره مرکه کړې او په سر کې ترې غوښتي چې د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې وغږیږي.
ما د مطالعې او خاصتاً تحصیل په برخه کې ډیر کتابونه لیکلي دي. یو د مطالعې غوره لارې کتاب دی چې په دې کې د مطالعې ټول اړخونه څېړل شوي دي، تحقیق شوي دي، هغه روش دی، شرایط د مطالعې طریقې دي، غوره لارې دي، پکې د ساینسي مضامینو او نورو کتابونو بل د تحصیلي مهارتونو کتاب دی. په دې کې د ماشوم د مکتب ته د تللو د آمادګۍ نه نیولې تر دې چې څنګه پاریخ شي، مختلف کوم مشکلات چې د تحصیل په دوران کې رامنځته کیږي او هغه نور فرصتونه چې دي دا په دې کتاب کې راټول شوي دي. بل د تحصیلي مشورې کتاب دی چې په دې کې هغه فرصتونه چې د تحصیل په جریان کې څوک لاسه ورکوي هغه مشورې ورکول شوي دي. د دې تر څنګ د ټمبلۍ په حق له څنګه موږ ټمبلۍ له ځانه لرې کړو، حضور په سیم کې څنګه ولرو، اخیر عنوان دی چې څنګه ځان ته وظیفه پیدا کړو، او د یوشتم قرن معیارونه په دې کې راټول شوي دي چې څه دي د یوشتم قرن معیارونه. اکثره ځوانان په دې باندې نه پوهیږي. بل ډیر موثر کتاب د ذهنیت سازی یا ذهنیت جوړونې کتاب دی چې په دې کې 250 موضوعګانې راټول شوي دي، ځکه چې یو کال 250 اونۍ دی. نو ماده سویل چې هر اونۍ کې باید افغانان د دې په یو موضوع باندې بحث وکړي. په دې کې 12 ژوند کولو مهارتونه دي، څلور پکې لوی نعمتونه چې افغانان دغه سره ډېر په باقی باندې برخورد کوي، چې هغه څلور سرپجوی دي پکې، لکه د پیسو سرپجوی، د برق سرپجوی، د وخت سرپجوی، د اوبو سرپجوی.
ډاکټر صاحب مجاب ډیر ښه کتابونه مو لیکلي دي، په دې هیله چې د کتاب ټولو مینهوالو ته ورسیږي. اوریدونکي ممکن دا پوښتنه هم وکړي چې دغه کتابونه مو په څومره وخت